درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه د 1446 هجري قمري کال د جمادې الاولی د میاشتې 2مه او د 2024 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 4مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به له سینوسټي پوځیانو سره په مقابله کې د لبنان د حزب الله د بریاو دوام تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته غوږ شئ، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، پیغامونو، شعرونو او ډکلمو ستاسو د هر کله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. صهیونیستي رژیم ته د پزشکیان خبرداری. په افغانستان کې د شری ناروغۍ د پیښو زیاتوالی. ایران ته د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. او په رسمي ډول د انروار پر فعالیتونو د اسرائیلو بندیز. هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر صهیونیستي رژیم ته خبرداری ورکړی چې د دغه رژیم مشران پوهیږي چې که کومه تیروتنه وکړي نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د صحاب شبکې د خبر له مخې، ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د دغه هیواد د حکومتي پلاوي په ناسته کې پر دې خبرې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په هیڅ صورت کې پر خپل حریم او امنیت باندې تیری بې ځوابه نه دی پریښی، د صهیونیستي رژیم مشرانو ته په خطاب کې ویلي هغوی ښه پوهیږي چې که د ایران پر وړاندې کومه تیروتنه وکړي نو غاښ ماتونکی ځواب به ترلاسه کړي. که څه هم دوی په خپل چلند کې بیا کتنه وکړي، اوربن ومني او د سیمې د مظلومو او بېګناه خلکو له وژلو او قتل څخه لاس واخلي، امکان لري زموږ د غبرګون په شدت او ډول کې اثر ولري. پزشکیان زیاته کړې، موږ هیڅکله جګړه نه ده پیل کړې او نه مو کوم هیواد ته د جګړې سپارښتنه کړې. د امریکا د چتلې زموږ د سیمې په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې جګړې پیل کړې، او نن سبا هم له صهیونیستي رژیم څخه په ملاتړ سره په سیمه کې د جنگ اور بل ساتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د صهیونیستي رژیم د هر ډول اقدام د خطرناکو پایلو په تړاو په دغه رژیم ته خبرداری ورکړ. د صحاب شبکې د خبر له مخې، حاکان فیدان له حوریت ورځپاڼې سره په مرکه کې د نیوګر رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د جنګي چلند او د امریکا له ټاکنو وروسته د ایران د اټومي تاسیساتو په خلاف د هر ډول احتمالي اقدام په اړه په خبرداری سره ویلي چې د داسې اقدام په صورت کې نورو هیوادونو ته د جګړې د غځېدو خطر شته. حکام فیدان د غزې د جګړې د بدلونونو په اړه ویلي د اسرائیلو اصلي هدف مصر ته په جبري توګه په غزه کې د میشتو فلسطینیانو کډه کول، او اردن ته په جبري توګه په لویدیځ غاړه کې د میشتو فلسطینیانو کډه کول دي، چې د داسې سناریو د تحقق هڅه سیمه د نورو نکرارنیو په لور بیایي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په تیر یوه کال کې د فلسطین له مقاومت سره په خبرو کې د نتنیاهو ناکامۍ ته اشاره کړې، او ویلي چې اسرائیل د وخت په اخیستلو سره د خبرو اترو له فرصته استفاده کوي څو خپلو پوځي اهدافو ته ورسیږي. فیدان په دې خبرې سره چې د صهیونیستي رژیم او حماس ترمنځ د اوربن په خبرو کې پرمختګ شوی دی، له خبرو څخه د فلسطین د مقاومت هدف د دغه رژیم د جنایتونو مخنیوی وباله. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ سلاحکار ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د افغانستان صادرات د تیر کال د ورته مودې په پرتله دوه چنده زیات شوي دي. مهر خبری آژانس د حسینی روسایی له قوله راپور ورکړی چې په دې موده کې د څه باندې 33 میلیونه ډالرو په ارزښت د وچې میوې په ګډون د افغانستان مالداري او کرنیز محصولات ایران ته صادر شوی دی. لبل خو دا په خبره ل ایران څخه د افغانستان غیر نفتی واردات هم یو ډیر سلنه زیات شوی دی. روستای زیاتوی چې په دې موده کې ل ایران څخه افغانستان ته د 1 میلیارد او 70 میلیون ډالر په ارزښت باندې 2,500,000 درویش زره تنه سوداګریز توکي صادر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني چارواکو په وینا د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو کچه له 2,300,000,000 ډالرو ډیره وه. د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې سږکال د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د شری یا سرخکان مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د یاد وزارت ویان شرف زمان ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ 6,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. شرف زمان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت سږکال د شری ضد واکسین څو کمپاینونه هم پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې 13 کسان د شری ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په روانه میاشت کې په افغانستان کې د شری 4,155 شکمنې پیښې ثبت شوي دي. دوستان، اوس هم د کونړ سیند د طبیعي پیښو د مخنیوي په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی ګډ راپور په ګډه اورو.
په کونړ سیند کې د خونړې او پیښو د مخنیوي هڅې ګړندۍ شوې دي. چارواکي وایي د کونړې سیند پر هغه ځای به د خلکو د تګ راتګ لپاره پل جوړ کړي چې څه موده وړاندې پکې د خلکو ډکه بیړۍ ډوبه شوې وه. رفیع الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسېدونکي هغه څوک ته چې خواوشا یوه میاشت وړاندې په کونړې سیند د ډوبې شوې بیړۍ نه ژغورل شوې وایي، د دوی په سیمه کې پر کونړې سیند د پله د نشتوالي له امله خلک د بیړیو په وسیله تګ راتګ کوي. نوموړی وایي له ناچارۍ پر دې سیند تلونکو راتلونکو بیړیو کې تګ راتګ کوي او د سفر پر مهال ورته د هغه بیړۍ د ډوبېدو پیښه تر سترګو کېږي. رفیع الله وایي د هغه ډوبې شوې بیړۍ 2 تنه له درکه کوچنیان تر اوسه نه دي موندل شوي او کورنۍ یې هره ورځ د کونړې سیند خواوشا لټوي.
اوس هم په دې سیند کې دغه کوي، خدای شته ساعت زه راتلم بې بریکشتۍ باندې پورې وتم، هغه پیښه مې سترګو ته ودرېدل او د هغه مغه ماشومانو چې د یوې کورنۍ کې 15 کسانو هغې د جملې څخه 2 کسان بچیان یې نادرکه وو چې سارې پلار په خپله په ټوپ باندې ناست او دا چړونه یې لټول تر څو زما بچیان پې.
د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې پر کونړۍ سیند د بیړیو په وسیله تګ راتګ کوي له حکومت نه په هغه سیمه کې چې څه موده وړاندې پکې له سپرلۍ او ډکه بیړۍ ډوبه شوې وه د پله د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډېر کله دوی خپل ناروغان پر وخت روغتونه نشي رسولی.
موږ مریضان یو ولسوالۍ ته بیا دلته خو صحیح ډاکتران نشته، یو ولسوالۍ ته بیا یا که سیند ډېر یا هوا چلیږي نو مریضان نشي کولای چې واوړي، هات نور خلک نشي کولای چې واوړي، دا ډېر مشکلات دي. کښتۍ
تر سترګو د ودرېږي او ډېر افسوس راځي، خو بس وسم نه کېږي، څه چاره نشته. بس دولت هم دا غوښتنه لري چې موږ له دا پل جوړ شي او ډېر مشکلات سره مخ.
د کونړ ولایت ټولګټو چارو رئیس قدرت الله معاذ وایي که څه هم چې پر کونړۍ سیند جوړېدونکي پل سیمه د ننګرهار ولایت اړوند خو پروانه چې دغلته د مرکزي حکومت له لوري د یو پل جوړول منظور شوی او ډېر زر به د جوړېدو چارې پیل شي.
د ډېرو منډو د مشقتونو نه وروسته الحمدلله د زیړي بابا د پل منظوري د واستقال هغه بودیجوي ترتیب کې هغه منظوري شوې ده. دغه وخت اعلان ته هم ورکړل شوی دی فوایدامې محترم وزارت له خوا نه، او چې کوم شرکت پکې برنده شو او وی ګټلو نو هغه راځي ان شاء الله، او دغه پل د حل کوم ستونزه چې په نظر کې نیول شوی هغه به حل کیږي او په دغه ځمانه به ان شاء الله صحیح پل ترتیب برابرېږي او د ولسونو مشکل او ستونزه به ان شاء الله 100% حل
کړي. د تیر نظام پر مهال پر کونړۍ سیند ګڼ شمېر پلونه جوړ شوي خو د فساد له امله یې چارې په معیاري ډول نه وې ترسره شوې او ډېر زر په ملا مات او له ګټې اخیستنې ووتل. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د کابل په اورپیخ کې د مرګ ژوبلو تر څنګ د 1,000,000 ډالرو زیان اوښتی. د افغانستان د اطفایې او له پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د کابل په پغمان کې د شنبې په مازدیګر د اورلګیدو له امله 6 تنه مړه او 9 نور ژوبل شوي. د دې پیښې د مرګ ژوبلو په اړه طالب چارواکو تر دې وړاندې بېلابېلې شمېرې اعلان کړې وي، خو ګمان کېږي چې نهایي ارقام به دا وي. د دې ادارې پر اساس لومړني اټکلونه ښیي چې سوداګرو او کاروباریانو ته د شاوخوا 1,000,000 ډالرو زیان هم اوښتی دی. د ادارې پرون یکشنبه ناوخته په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې اورلګیدنه کې 2 تنه مړه شوي او 9 تنه نور هم ټپیان دي. اور د پغمان ولسوالۍ د قلعه حیدرخان په سیمه کې د ګازو په یو شرکت کې ولګید چې هم انساني تلفات او هم مالی زیانونه له ځان سره لري. په ورته وخت کې د بیړنیو خدماتو او وژنې مشر نور الله انصار ویلي چې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او نه نور ټپیان دي. د پغمان په ورپیخه سربیره د غزنی ولایت د ټانکر جوړولو په یو فابریکه کې هم چاودنه شوې چې مرګ ژوبلی او لوی مالی زیانونه یې اړولي دي. د غزنی د پیښې د مرګ ژوبلو او تاوانونو کره معلومات تر اوسه نشته. د ساینستي رژیم امنیتي بنسټونو د دغه رژیم د لومړي وزیر د ویان د او د دریو نورو چارواکو د نیولو خبر ورکړی. د صحاب شبکې د خبر له مخې د ساینستي رژیم سترې محکمې اعلان کړی چې د امنیتي اطلاعاتو د افشا کولو په قضیه کې د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د سلاکار او ویاند ایلی فیلدشتاین په ګډون څلور تنه نیول شوي چې د دغه جنگ په وزارت کې کار کولو. د دغه خبر له مخې د ساینستي رژیم څلورو نیول شویو چارواکو داسې حساس معلومات افشا کړي چې په غزه او لبنان کې د جنگ اهدافو ته د زیان رسولو سبب شوي دي. شاباک پولیسو او پوسو ورځې وړاندې د پټو معلوماتو د غیر قانوني خپرولو په تړاو د شکونو د شتون په اړه پلټنې پیل کړې وې. د ساینستي رژیم د جنگ پخوانی وزیر بنی ګانتس او د ساینستي رژیم د مخالف ډلې مشر یایر لاپید نتنیاهو د دغه وضعیت مسؤول ګڼلی دی. د صهیونیستي رژیم د خپلو جنایتکارو اقداماتو په دوام کې په نیوکې فلسطیني سیمو کې د انروا ادارې پر فعالیتونو بندیز لګولی. د صحاب شبکې د خبر له مخې اسرائیلي رژیم د فلسطین ضد سیاستونو په دوام او د نړۍ او نړیوالو د پریکړو په خلاف نن دوشنبه د نومبر په څلورمه نیټه د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار له ادارې یا انروا سره د همکارۍ تړون لاغو کړ. د ساینستي رژیم د ادارې او د راډیو تلویزیون سازمان خبر ورکړی چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت خپله دغه پریکړه ملګرو ملتونو ته اعلان کړی او ویلي چې له انروا سره په 1980 کال کې شوی تړون له دې وروسته لغوه شوی دی. له انروا سره د همکارۍ د ختمولو دغه رسمي اعلان په داسې وخت کې چې غزه له څه باندې یو کال راهیسې د جګړې او بې سارې ویجاړوونکو بریدونو سره مخ ده او تر 80% زیاتې زربیناوې او کورونه یې ویجاړ شوي دي، کولی شي د بشري وضعیت د لا پسې خرابېدو لامل شي. د ساینستي رژیم کینستیا پارلمان د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ انروا پر وړاندې یو قانون د 100 استازو په مخالفت او د 92 استازو په تایید سره تصویب کړ چې د 1990 کال په اشغال شویو سیمو کې د انروا فعالیتونه منع کوي. دا سازمان په غزه تړنګ کې د نړیوالو مرستو د ویشلو د ملاتړ دی او چې اوس په غزه کې د اسرائیلو د بخښنه جنایتونو له امله له یوه بشري ناورین سره مخامخ دی. او روسي خبر همدا چې د روسي د چچنیا جمهوریت د مسلمانانو ادارې په ویلامي کې په دغه هیواد کې د حجاب پوښښت اجباري کې دا په باب جالي خبرونه دروغ او چټي بللي. یکنا د روسیا یوم له قوله راپور راکړی چې د چچنیا د مسلمانانو دینی ادارې په ویلامي کې چې په خپل ټلګرام کې خبره کړې راغلی چې په چچنیا جمهوریت کې د ستر یا حجاب د پوښښت اجباري کې دا په باب په ټولنیزو چینلونو کې ځینې جعلي خبرونه خپره شوي دي چې دغه اطلاعات ناسم دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د صهیونیستي پوځیانو سره په مقابله کې د لبنان د حزب الله د بریاو دوام. د لبنان حزب الله په مختلفو جبهو کې د صهیونیستي پوځ په خلاف په کامیابۍ سره خپل عملیات ترسره کوي. د لبنان اسلامي مقاومت د صهیونیستي رژیم د هدفونو پر ضد د درې توغندیزو عملیاتو خبر ورکړی دی. د لبنان حزب الله د دوشنبه د سهار په لومړۍ عملیاتو کې د ساینستي رژیم د الیت شاهر خارګوټی په توغندۍ سره پنهه کړی دی. د لبنان اسلامي مقاومت همدارنګه نن دوشنبه سهار په خپلو دویم عملیاتو کې د سینوسټي رژیم د شاعل هیتسور او دلتون درې خرګوټي په توغندیو سره په نخه کړل. حزب الله په خپلو دریم عملیاتو کې د نیواګرو سیمو په شمال کې د میرون اډه چې د سینوسټي رژیم د الکترونیکي جنگ مرکز دی په څو توغندیو سره ویجاړه کړه. د لبنان له سویل څخه توغول شوي راکټونه هم په مستقیم ډول د تلابیب پر ځینو سیمو لګیدلي دي. د لبنان اسلامي مقاومت د یکشنبه په ورځ یعنی د نومبر په درېمه د صهیونیستي رژیم د هدفونو، تجهیزاتو، ځواکونو، صهیونیستي میشت ځایونو او پوځي اډو پر ضد 28 مختلف عملیات ترسره کړي دي. لبنانی سرچینو د حزب الله د مبارزانو د کامیاب عملیاتو په دوام سره د لبنان په سویل کې لال خیام خار څخه د صهیونیستي پوځیانو د جبري وتلو خبر ورکړی دی. د صهیونیستي رژیم راډیو او ټلویزیون خبر ورکړی چې یوې بی پیلوټ الوتکې په مستقیم ډول د نهاریا ښار په شمال کې یوه فابریکه په نښه کړې ده. د صهیونیستي رژیم رسنوی همدارنګه له لبنان څخه د څو بی پیلوټ الوتکو د حملې له امله د حیفا په ختیځ کې د رامات ډیوید اډې په شاوخوا کې د څو چاودنو د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. د لبنان حزب الله د یوې ویډیو په خپرولو سره صهیونیستي رژیم ته خبرداری ورکړی چې ستاسو لپاره به هیڅ ټانک پاتې نشي. د لبنان د اسلامي مقاومت د جنګي اطلاعاتو مرکز د حزب الله لخوا د زغروال ضد وسلو د مخکتنې تصویرونه خپاره کړل چې پکې د شهید سید حسن نصرالله د وینا یوه برخه هم نقل شوې وه چې پکې اعلان شوی و که ستاسو یعنی د صهیونیستي رژیم ټانکونه لبنان ته راشي هیڅ ټانک به ستاسو ته پاتې نشي. د لبنان حزب الله د صهیونیستي رژیم د پوځ د وحشانه حملو په غبرګون او د لبنان د ملکیانو د مخه ګرځولو پر وړاندې غلی پاتې نه شو او د اشغالي فلسطین په شمال کې د صهیونیستي میشتو خارګوټو او ځایونو پر وړاندې پراخ عملیات په لاره واچول. د لبنان د حزب الله د حملو نوی پړاو هم په نیوک شویو سیمو کې د صهیونیستي رژیم د پوځي او جاسوسي اډو په نښه کولو سره ترسره شوی دی. د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په ومنیټه د الاقصی طوفان د عملیاتو له پیلېدو او په غزه کې د فلسطین د مقاومتي ډلو پر وړاندې د دغه رژیم د پوځ له پرله پسې ماتو وروسته د صهیونیستي رژیم چارواکو په سیمه کې د کړکېچ او بحران رامنځته کولو په هدف پر لبنان باندې پوځي حملې پیل کړې. د جګړې د پراخولو لپاره د تل ابیب پلان په داسې حال کې جوړ شو چې د صهیونیستي رژیم ځینو پوځي قوماندانانو د لبنان په ګډون په سیمه کې له مقاومتي ډلو سره د مقابلې لپاره د صهیونیستانو د ناتوانۍ او د جګړې د پراخېدو خبرداری ورکړې دی. د صهیونیستي رژیم د کابینې ترهګریزو کړنو او په لبنان او فلسطین کې د مقاومتي قوماندانانو په شهادت رسولو د مقاومت پر وړاندې د صهیونیستانو توطیو او ناوړه موخو ته کومه ګټه نه ده کړې او د دې په مقابل کې مقاومتي ځواکونو په فلسطین، لبنان او سیمه کې د پخوا په پرتله په ډېرې همغږۍ، پلان او تنظیم سره صحنې ته ننوتلي او د جګړې معادلې په خپله ګټه بدلې کړې دي. د مقاومتي ډلو ګډو عملیاتو په نیواګرو سیمو کې د صهیونیستي رژیم په هوایي او ځمکنیو حملو کې د دوی په بشپړه توګه ناهیلي او بې وسه کړې دي او صهیونیستي چارواکي له مقاومتي ډلو سره د جنگ په دوام کې پر خپلې بې وسۍ اعتراف کوي. د صهیونیستي پوځ پر وړاندې د لبنان د مقاومت د پوځي عملیاتو پرمختګ د صهیونیستانو د ناوړه سناریو پر وړاندې د مقاومتي ځواکونو بشپړ چمتووالی او د دغو ځواکونو مرکزي رول په ډاګه کوي. په داسې حال کې چې تل ابیب تل د متحده ایالاتو او لویدیځو حکومتونو له بشپړ ملاتړ څخه برخمن دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص وایو د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشيږي چې د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه ده، همدارنګه د ستاسو په خپلو لیکونو، غږونو او شعرونو باندې ستاسو خپل مشتمل یعنی هر کله راشه پروګرام واوري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstry.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه اورېدلی لیدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه او بخښونکي خدای سپارو.
روت پانو ته کتنه.
ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ورځپانو ته د کتنې له یوې بلې خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
انی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. له معمول سره سم لومړی به تاسو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ورځپانو او ورپسې هم د افغانستان د ورځپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
قدر من اوریدونکو، رابسو لومړی د ایران ورځپانو ته په سر کې د تهران چاپ جوان ورځپانه راخلو چې د لبنان د حزب الله غورځنګ او د اسرایل د رژیم ترمنځ د روانې جګړې په هکله یو خبر خپور کړی دی. ورځپانه لیکي سره له دې چې اسرایل رژیم له یوې میاشتې څخه را په دېخوا د شپې او ورځې په لبنان باندې درانه هوایی بریدونه کوي او ادعا یې هم کړې ده چې په دغو بریدونو سره د حزب الله د غورځنګ عملیاتي وړتیاوې له منځه وړي دي. لیکن حزب الله غورځنګ تېره ورځ داسې اقدام کړی دی چې حیرانوونکی دی. جوان لیکي چې حزب الله غورځنګ په لبنان کې تېره ورځ د ځمکې لاندې د یوې لویې توغندوي اډې څخه مخکتنه کړې ده چې په اسرائیلو باندې د لسګونو بالیسټیکو توغندیو د ویشتلو توان لري. ورځپانه لیکي چې حزب الله غورځنګ په دغه ویډیو کې ویلي چې موږ نه د جنګ میدان خالی پرېږدو او نه هم وسله ییزې مبارزې څخه لاس اخلو. جوان همداشان په یو بل مطلب کې د اسرائیل د رژیم په شائل، حتسور او دلتون شارګوټو باندې بریالي توغندوي بریدونه د حزب الله د غورځنګ د بریالي توغندوي بریدونو خبر ورکړی دی. او همداشان لیکلی دی چې د میرون د پوځي اډې هوایی رادارونه هم په دغه برید کې سوځول شوي دي.
مننه عبیدی صاحب، رابشو د تهران چاپ جامع جمع ورځپانې ته. دغه ورځپانه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی دردونکې بدله. د اسرایلو لپاره جامع جمع په تهران کې د امریکا د سفارت د له منځه وړلو د کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځواکونو د عمومي قمندان سردار سلامي پیغام ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دی په اسرایلو او امریکا به دا ځلی داسې یوه حمله وکړو چې غاښ ماتوونکي وي. ورځپانه په دوام کې لیکي چې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د عمومي قمندان له خبرو داسې ښکاري چې دا ځلې به په اسرائیلو باندې د ایران حمله له مخکنیو حملو سره به زیات توپیر ولري، نو ځکه اسرائیل باید د یوې غاښ ماتوونکې حملې په تمه کې واوسي. جامع جمع لیکي چې د اسرائیل جنایتکار رژیم په تیر یو کال کې د فلسطین 24,000 بې ګناه مسلمانان شهیدان کړي او له 1,00,000 نه زیات کسان هم ټپیان کړي دي. خو دا ځلې به د ایران اسلامي نظام داسې یوه ګزار په اسرائیلو وکړي چې نور د مسلمانانو د وژلو سوچ هم ونه کړي. ورځپانه په دوام کې د قرآن شریف د بقرې د مبارکې سورې 144 آیت ته اشاره کوي او لیکي چې متعال خدای په دغه آیت شریف کې مسلمانانو ته فرمایلی دی، هر څوک چې په زور زیاتی سره تاسو ته لاس در وړي هغه له پښو غورځوئ، د همدغه ظلم په اندازه چې له تاسو سره یې کړې ده. جامع جمع لیکي چې د ایران د اسلامي نظام سیاست او دریز هم د دغه آیت شریف پر بنیاد دی او دا ځلې به اسرائیلو ته سخت ځواب ورکړي. نو یوه لنډه شاندمه کوو، بیا به راځو خپل پروګرام ته.
قدر من اوریدونکو ورسپان ته د کتنې د خبرونی لا دوام سره تاسو په خدمت کې یو رابسو د تهران چاپ کې هم ورسپان ته دا ورسپان په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په اسرائیل باندې د وعده صادق د عملیات د درېمې مرحلې د ترسره کېدو فیصله شوې ده او د مطلب په دوام کې هم د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځواکونو د عمومي کمانډان سردار سلامی له قوله لیکلي دي چې د امریکا او د اسرائیلو ځوړتیا نږدې شوې ده او نور د پخوا په شان بدماشۍ نسي کولی که هن همداشان د مطلب په دوام کې د اسلامي انقلاب د رهبر امام خامنه ای ویناوې هم راخیستي او لیکلي چې د مقاومت د محور او د ایران د ولس په وړاندې د امریکا او د سیونیست د رژیم جنایتونه بې ځوابه نه پاتې کیږي او له غاښ ماتونکې ځواب سره به مخامخ سي. ورسپانه په یو بل خبر کې لیکلي چې عربو هیوادونو د ایران د کمزورتیا په لټه کې دي او کوشش کوي چې سوریه له ایران څخه جلا کړي که هم د لبنان د الاخباریه په حواله زیاتوي چې امارات او وردن سوریه ته پلاوی استولی دي چې د دې هیواد ولسمشر بشار اسد دې ته وهڅوي چې د ایران او حزب الله غورځنګ سره له ائتلاف څخه لاس واخلي او د دې کار لپاره امارات ورته د ډیرو زیاتو پیسو او پراخو اقتصادي امکاناتو او پانګونو وعده ورکړي دي تر دې چې امارات ورته ویلي دي چې کته د ایران او د مقاومت سره ملګرتیا پرېږدوي موږ به ټوله د سوریه جنگ ځپلې سیمې له سره ودانې کړو او وردن هم ورته ویلي دي د دولت ټوله مخالفې وسلوالې ډلې به ورته له منځه یوسي. آغلی فاطمی تاسو څه فکر کوئ د دې اقداماتو دلیل څه کېدای سي؟
عبدی صاحب دا خو معلومدار خبره ده چې امارات یعنی دوبای او د اردن د اقدام له اسرائیلو څخه پام لا تر ترسره کوي. دلیل هم روښانه دی، ایران نه فلسطین او نه هم لبنان سره ګډې پولې نه لري. د دې لپاره چې په غزه کې فلسطینیانو ته مرسته ورسوي او په لبنان کې د حزب الله له غورځنګ څخه ملاتړ وکړي، باید لومړی عراق ته امکانات، وسلې او مرستې واستوي او له عراق بیا سوریه ته او له سوریه څخه بیا لبنان او فلسطین ته. نو ځکه اوس امارات او اردن په دې پسې دی چې د لبنان او فلسطین سره د ایران د مځکني اړیکو لار بند کړي تر څو هلته فلسطینی او لبنانی مجاهدین د اسرائیل په وړاندې بې دفاع شي. خدا به په تاریخ کې ثبت شي چې امارات او اردن د اسرائیل مرسته کړې ده چې په لسګونو زره بېګناه مسلمانان په خپلو وینو کې ولغړوي، کورونه یې ور هواره کړي او په زرګونو مسلمانو ښځو یې بې عزتي وکړي. امارات او اردن نه یوازې په لبنان کې او فلسطین کې د مسلمانانو مرسته نه کوي، بلکې نورو ورته خنډونه جوړوي. که خدای مکړه سوریه هم د ډالرو په وړاندې خپل ایمان له لاسه ورکړي او دوی سره یو ځای شي، نو بیا به د ایران د اسلامي نظام لخوا فلسطین او لبنان مسلمانانو ته د مرستو او وسلو د رسولو لاره هم بند شي.
بلکل صحیح خبر دی وکړه آغلی فاطمی. خو زه فکر کوم چې حالات بدلیدونکي دي انشاءالله، او دغه هیوادونو چې اوس اسلامي امت او اسلامي ناموس سره خیانت کوي او د امریکا او د اسرائیلو ملاتړ کوي، ډېر ژر به د خپلو ولسونو د نړۍ د عامه افکارو په وړاندې مختور بسي
انشاءالله.
فکر کوم باید د افغانستان د مطبوعاتو په لور ولاړ سو. په سر کې به هم د افغانستان چاپ 800 ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه لیکي د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو دردونکی وضعیت. ورسپانه زیاتوي په افغانستان کې خبریالي له ډېر وخت راهیسې پر مرګونې مسلک بدله سوې ده. هغه څه چې د طالبانو په حکومت کې نوی دی، د ځپنې او سانسور نوی او بې مخینې پړاو دی چې څومره د دغه حکومت د واک موده اوږدېږي، هغومره په ډېر ځواک او پراخوالي سره عملي کېږي. په افغانستان کې د طالبان له واکمنېدو وړاندې هم خبریالان له ننګونو سره مخ وو، خو د تېر او اوسني حالت ترمنځ توپیر دا دی چې پخوا لږ تر لږه قوانین او د خبریالانو د ملاتړ لپاره بنسټونه موجود وو او د افغانستان مخکنی دولت ملاتړي هیوادونه هم د خبریالانو او رسنیو تر څنګ ولاړ وو او له هغوی ملاتړ کاوه. ورسپانه بیا لیکي که څه هم قوانین هغسې نه عملي کېدل چې تمه یې کېده، او خبریالان د نن په څېر د ټولنې له تر ټولو زیانګالو پرګنیو څخه ګڼل کېده، خو د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د ساتنې لپاره دومره امکانات او فرصتونه هم موجود نه دي، او واکمن نظام هم د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې په ازاده توګه د معلوماتو د خپرېدو یو سخت مخالف دی.
عزیزانو، د افغانستان په اړه نورو ورځپانې هم شته، خو متاسفانه موږ وخت نه لرو، نو په همدې وجه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
او په متعال خدای مو سپارو.
کله
راشا
د هغه خدای په نامه چې ناممکن حالات به ټول راته ممکن کړي، د یوسف او زما یو پروردگار دی. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ترې خوند واخلی. عزیزانو، سمزما محترم همکار نوبت دی چې تاسو ته د تهران رادیو آدرسونه او نور مطالب وړاندې کړي.
مننه غلی فاطمی. زه هم د تهران رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول ملګري مو، البته ټول اسلامي امت هم روغ او جوړ اوسي
انشاءالله.
غلی فاطمی، که دې خوښ وي د پروګرام په سر کې به هم له معمول سره سم د تهران رادیو او د هر کله راشه پروګرام سره د اړیکو لارې اعلان کړو. زموږ سره د اړیکې ټینګولو یو لاره هم او واتساپ ده چې تاسو کولای سئ زموږ د واتساپ شمیره له ځان سره یادداشت کړئ: 00 91 1 4 5 5 3 5. یو ځل بیا وایم: 00 91 1 4 5 5 3 5. دا زموږ د واتساپ د هر کله راشه د پروګرام شمیره ده چې تاسو واتساپ دغه شمیره ځان سره اډ کړئ، نو رابسئ د هر کله راشه پروګرام ته. دوستانو، له دې سربیره موږ ته ایمیل هم استولی سئ: pashto@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی، خو له ټولو اسانه لاره زموږ ویب پاڼه ده www.parstoday.ir/pst. زموږ د ویبپاڼې درک دی. که تاسو زموږ ویبپاڼې ته راسئ، نو هغه لاندې کې هم واتساپ او هم نور سوشل میډیا آیکنونه. له یوې لاندې د مې وروسته رابسو ستاسو ښکلو غږیزو پیغامونو ته، چیرې مزه زموږ سره ملوثئ.
ګران اوریدونکو، یو ځل بیا درته ستاسو په خپل پروګرام یعنی ارکله راشه پروګرام کې ارکلی کوو. عبیدی صاحب، که ستاسو خوښه وي د ګران اوریدونکو وخت نور نه نیسو او زو د قدرمن اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته.
بالکل، می خوښه ده.
دوستانو، په پیل کې هم راځو د خپل محترم اوریدونکي او مینوال قدرمن ورور حیدری صاحب ښکلی ډکلماره اخلو چې زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره یې شریکه کړې ده. نو راځئ چې په ګډه سره واورو.
تیر سلا به تیر سی زما هیل نکمیږی. عمر تیر سلا به تیر سی زما هیل نکمیږی. زوام یو به پکشی زماوی چې روشن ستوري ځلیږي، لکه شپه پیتنه خپره سوه په هر کور کې میلمنه سوه، لکه شپه پیتنه خپره سوه په هر کور کې میلمنه سوه. محبت د دنیا ډیر سو ورور د ورور بېزاریږي، زه د خدایه ګیله نه کړم ګیله من د زمانې، زه د خدایه ګیله نه کړم ګیله من د زمانې یم. ماته داسې پیغور راکئ تر قیامته نه هیریږي. حیدری وای توپان راغی هم جلیس و هم باران دی، حیدری وای توپان راغی هم جلیس و هم باران دی. خدای شپه کې ژر لنډه سبا سی لمر اخیژ، خدای شپه کې ژر لنډه چې سبا سی لمر اخیژ.
ډیره زیاته مننه کوو له قدرمن ورور حیدری صاحب څخه چې تل زموږ او ګرانو اوریدونکو سره خپل شعرونه او مطالب شریکوي. قدرمن اوریدونکو، وس هم راځو د یو بل ګران او قدرمن اوریدونکي ښاغلی نور احمد فطرت صاحب ژغیز پیغام ته. ښاغلی فطرت صاحب، د تهران رادیو ټولو کارکوونکو او همدارنګه د هر کله راشه د پروګرام اوریدونکو ته سلامونه استولی دي او یو پیغام پریښه دی، راځي چې په ګډه واورو.
په هر مظلوم په هر ستړي خوشمن می خوا بدیږي، په هر مظلوم په هر ستړي خوشمن می خوا بدیږي. ارمان په اسد خان په ګیلمن می خوا بدیږي، په تور وژدو څونو جگ پوز بور سترګو، په تور وژدو څونو جگ پوز بور سترګو. وشن مخ په چنار ځواني په پلن می خوا بدیږي، د یچی و په مرګ نه یم رضا کما پښتینو، د یچی و په مرګ نه یم رضا کما پښتینو. په ځوان ښځه کوچنی په سل کلن می خوا بدیږي، د خپل وطن په شاړه غره په هره ګوره ونه، د خپل وطن په شاړه غره په هره ګوره ونه. پریلو په تونلو پټې سن می خوا بدیږي، یوسف غوندې په ښکلي د بلال رنګ په تور کس، په سیالو په ناسیالو په خیرد می خوا بدیږي. پښتو پښتو غزل غزل جاوید او په سندره، ټپاو په نغماو په کرن می خوا بدیږي. یوسف غوندې په ښکلي د بلال رنګ په تور کس، په سیالو په ناسیالو په خیرن می خوا بدیږي. پښتو پښتو غزل غزل جاوید او په سندره، ټپاو په نغماو په کرد می خوا بدیږي. موتیا لاله پتنی پترت هرنګ ګلاب زما، موتیا لاله پتنی پترت هرنګ ګلاب زما. نرګس په چمبیلی او په سوسن می خوا بدیږي، په هر مظلوم په هر ستړي خوشمن می خوا بدیر. ارمان په اسد خان په ګیله بن می خوا بدیر، په تورو وژدو څڼو جگ پوز بور سترګو، وشن مخ په چنار ځواني په پلن می خوا بدیر.
ډیره ډیره زیاته مننه کوو د قدرمن ورور محترم نور احمد فطرت صاحب چې تل زموږ سره ملګرتیا کوي او تل زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي. عبیدی صاحب، اوس هم راځو د خپل محترم ورور او د پاکستان د محترم شاعر ښاغلي احسان موسینی صاحب غږیز پیغام را اخلو چې په خپل غږ سره یو غږیز پیغام له موږ او ګرانو اوریدونکو سره شریک کړي. نو په ګډه سره اورو.
رور پوروا خورا و رب پو بوتا پرتوا، رند جامود بینوی اورنیو چیز پتا مترنا، خپی لاس سره هم ور بل سور کړی بس یو سره ظهور لمبا ښکارېدا له تماشو یو تماشا جوړوه لکه مدار یو دم ګیر کېدو له تماشو یو تماشا جوړوه لکه مدار یو دم ګیر کېدو داسې پیسوک او هیسوک نو پراغ دویری چڑا چاکر شد خدای دا سوک و دا چازل گیو چی مرورد و گوگل خفاوا گل گل پرانست شمده وی خمراوی لکه چه گل پدندر بیاو تاری گل گل پرانست شونده وی خمراوی و لکچ گل پدندر بیا اوتڑی پرانست شونده ای زهار کولو کو وخ خور لدوم را وخ خور کلی دو پنون دا چاوی آواز کلی و نمی بسرو شونده نیم کلی پروتو مای دا گل 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 ورین شوندو زمای ساعت چی دا خلا قلتیر شو گونگا جذبه میرا بیدار شو لبستی ورمانی تا بای کلو ابای کورا بی بیدار سنو چی سنگا شپای بسارا کلو وقت پری دا گونگ دور حسان کلو تا مسابرو ادیری دلالا
مننه قدرمن ورور ښاغلی احسان محسنی صاحب چې تل زموږ سره ملګرتیا کوي او خپل ښکلي شعرونه او ښکلي مطلبونه زموږ او زموږ له ګرانو اورېدونکو سره شریکوي. اغلې فاطمی د دمې وار رسېدلې دی، که دې خوښه وي د پروګرام په دې برخه کې به یوه لنډه وقفه وکړو او بیا به راسو ګرانو اورېدونکو.
عزیزانو شرغلاس په خپل پروګرام هر کله راشکی ستاسو خپل شعرونه را اخلو او په لومړي سر کې به هم د ګران او قدرمن ورور شغلی عبدالوهاب سرور صاحب شعر را اخلو چې زموږ او لګرانو اوریدونکو سره یې شریک کړي. عنوان یې دی چې بیانو یار شي، چې په عهد وفادار شي بیانو یار شي، غم خادی کې چې په کار شي بیانو یار شي، چې د حق نارې وهي د حق ملاتړ شي، چې سیده په سملار شي بیانو یار شي، چې توپیر د حق باطل ځینې کوای شي بیانو پوه شه، چې حقدار شي بیانو یار شي، چې په عمل کې گفتار ځلانده ښکاره شي، چې عمل کې گفتار ځلانده ښکاره شي حقیقت کې معلومدار شي بیانو یار شي، د پتنګ غوندې چې شمې نه قربان شي، د وهاب په زړه ملیار شي بیانو یار شي.
ډېر ښه ښکلی شعر وو له ګران ورور ښاغلی عبدالوهاب سرور څخه. ډېره زیاته مننه کوو. هیله ده چې سرور صاحب په راتلونکو کې هم زموږ سره خپله اړیکه جاری وساتي
انشاءالله.
اغلې فاطمی، زموږ یو بل ګران اورېدونکی هم زموږ سره یو شعر شریک کړی دی، نوم یې دی بصیر بیدار ستوری صاحب. البته فکر کوم نوم یې بصیر بیدار دی او ستوری یې
تخلص
دی. لیکلی دی چې افسوس په دې چې څومره شور کوي فایده نه لري، د پردو جنگ چې په خپل کور کوي فایده نه لري، څوک چې د پلار او مور خدمت په ژوندانه ونه کړي بیا که ژړا ورته په ګور کوي فایده نه لري، که دې په مینه څوک را خپل نه کړه په زور نه کیږي، که د چا زړه ګټل په زور کوي فایده نه لري، چې کار کوي اول پرې سوچ کوه. بخښنه غواړم، وایي چې کار کوي اول پرې سوچ کوه بیا کار انجام که، چې له شروع نه کار بې سور کوي فایده نه لري، و چې له شروع نه کار بې سور کوي فایده نه لري. مهنت پکار دی، د مهنت رزق برکت لري. تل کسوال حرام کوي او پور کوي فایده نه لري. د کور بنیاد چې کله ژدې د هر څه خیال یې ساته، بیا که تاوان ورسته پرې نور کوي فایده نه لري.
څوک چې د پلار او مور خدمت په ژوندانه ونه کړي، بیا که ژړا ورته په ګور کوي فایده نه لري. همداسې د واقعا کور مو ودان قدرمن ورور بصیر بیدار ستوری صاحب، ستاسو له ښکلي شعر څخه چې زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره مو شریک کړ. عزیزانو، د پروګرام په دې برخه کې راځو د خپل بل محترم او قدرمن ورور ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب ښکلی مطلب راخلو چې عنوان یې دی د عقل او جهل لښکری. حضرت امام کاظم امین او ابو ابراهیم ابوالحسن موسی بن جعفر رحمت الله تعالی علیه خپل یو ملګری هشام ته داسې وایي: هشامه، هله به دې هدایت او سمه لاره موندلی وي چې عقل او لښکری ناپوهی او لښکری وپیژنې. هشام وایي: وم ویل در زار بیل ستا له خوونو په نورو څه ونه پوهیږو. وی ویل: هشامه، عقل لومړی روحانی مخلوق دی چې الله د عرش په ښی اړخ کې له خپلې رڼا پیدا کړ. او وی ویل: ولاړ شه، ولاړ. وی ویل: راشه. ورغی، بیا خدای عز و جل وویل: ته می یو ستر مخلوق پیدا کړی او پر ټولو مخلوقاتو می غوراوی در کړ. بیا یې ناپوهی له تک تور تریخ سمندر زینې وپنځوله او وی ویل: ولاړه شه، ولاړه. وی ویل: راشه، را نغله. وی ویل: کبر دی وکړ او خرای او شیرای ورته وکړه. بیا یې عقل ته 15 او یا لخکری و پنځولې. دا چې ناپوهی د عقل په باب الهی کرامت او لور نه ولیده، کینه ورته پیدا شوه او وی ویل: پالون کیه، هغه هم زما په څیر مخلوق دی، ودی پنځاوا او غشتلی دی کړ. زه یې زید یم او پر وړاندې یې زور نه لرم. په څیر یې لښکر راکړه، خدای یې غوښتنه قبول کړه او وی ویل: که تر دې وروسته مې امر ونه منې، ته او لښکر دې له خپل څنګ او رحمته شړم. وی ویل: منمې، خدای ده ته هم 15 او یا لښکری ورکړي او خیر د عقل یو لخکر دی چې وزیر او مرستندوی دی او پر ضد شر پیدا کړی چې د ناپوهی وزیر دی او دا دی د عقل او ناپوهی لخکری چې د یو بل په وړاندې دی.
ډیره مننه کو قدرمن ورور ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال چې زموږ سره مو ملګرتیا وکړه او ډیر مفید په زړه پورې او واقعا یو دینی مطلب مو زموږ سره شریک کړ. قدرمن اوریدونکو، رابسو له افغانستان څخه د قدرمن ورور عبدالوهاب غیرت صاحب ښکلي بیتونه راواخلو چې وایي: چاته قلم چاته کتاب غواړي، چاته قلم چاته کتاب غواړي، چاته لاسونو کې رباب غواړي. د مینې لار کې وقف کړی دی زړه، د هر مین زړه ته ګلاب غواړي. تا یې کوه زه یې لیکم جنابه، دا هره اکرنه بیا حساب غواړي. نه کیږي پوهه په نرمۍ نه مني، بعضې واکمن وار د قصاب غواړي. وګورئ بیا یې دردولي مظلوم، هغه ظالم ځان ته عذاب غواړي چې باندې وتړي دا وژې تږي. وهاب غیرت هسې تناب غواړي
چی باندی و تری دا وجی تجی وهاب غیرت هسی تناب واری. کرم ودان محترم رو عبدالوهاب غیرت صاحب ستاسو لخکل شیر چخه چی زموشر زموږ اوریدونکو سره مو شریک کړ. عبیدی صاحب، که څه هم موږ غوښتل چې د نورو اوریدونکو مطلبونه راواخلو، خو فکر کوم وخت نشته د دې دپاره چې خانم سانی صاحب موږ ته اشاره کوي چې نور وخت نه لرو.
بلکل سیده، انشاءالله نور مطالب به په راتلونکو خپرونو کې تاسو سره شریک کړو. په همدې ځای ستاسو څخه رخصت اخلو او په متعال خدای مو سپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.